السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری په کابل کې د ورلد میورزي ځان مرګ بریډ غندلې ده. ښاغلی بینت نن سهار وخت په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی د بریډ نشي توجه کولای او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د بریډ تر شا دي باید بشپړو څېړنو او شفافې محکمې مخې عدالت راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیز شبکه ایکس پانه افغانی ټویټر کې په کابل کې تر روسي بریډ په کلکه غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګ بریډ د دوشنبه پورز د لوی څرنولې د پخوانی ودانۍ مخې ته وشو چې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان پکې وژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر څوارلس شپاره صبحی کودل شوی دی. د اسلامي دولت لیا دایشت خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. یو شمېر کورنیو رسنیو د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې د ویان عبدالبصیر زابلی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه نن چهارشنبې له غرمې مخکې د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یوه مسافر وړونکي او یوه بار وړونکي موټرو د ټکر له امله شوې ده. د ښاغلی زابلی په خبره د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د دغې ترافیکي پیښې د لامل په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو معمولا د موټر چلوونکو بې احتیاطي ترافیکي اصولو ته نه پاملرنه او د لارو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته 15-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په راروانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول وهلی، خو د لوبې په دویمه نیمایي کې څلور ګولونه ووهل. ټاکل شوی چې افغانستان به راتلونکې جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالي له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو ته د اتلولیو د ګټلو چانس هم زیات دی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوي دي چې لس ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربهتوب سره پیل شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په توقیف کې د یوه بندي د مړینې راپورونه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان لپاره یو چانس دی چې د داعشو سرغړونو په اړه له امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو ژمنه پر ځای کړي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ته د پزشکان د لارښوونې یادونه کړې چې هغه ته د اګست په وروستیو کې د محمد میر موسوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ویلي دي. ویل کېږي میر موسوي چې د لاهیجان په یوه کوڅه کې د شخړې په تړاو نیول شوی و شکنجه شوی دی. هیومن رایټس واچ وویل تر شکنجې لاندې د میر موسوي راپور شوې مړینه د ولسمشر پزشکان لپاره یو مهم انتخاب دی چې آیا امنیتی ځواکونو ته د بشپړ معافیت اجازه ورکول ته دوام ورکړي یا پر اختیا باوري تحقیقات ترسره او له عاملانو سره حساب وکړي. پزشکان د جولای په میاشت کې د یوې اصلاح غوښتونکي په توګه له کاندیدېدو وروسته ټاکنې وګټلې او د جولای په 13 د پخواني سختدریزه ابراهیم رئیسي پر ځای چې په می میاشت کې د اذربایجان پولې ته څیرمه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د یوې هلیکپټرې د لویدو په پیښه کې مړ شو د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. پر اوکراین د روسیې په نننۍ بریدونو کې لکتر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یوه خونړي برید کې چې د پوځ پر یوه مرکز وشو لکتر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید د اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړې چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د تېرې اګست میاشتې په 6 نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړه چې جګړه هلته لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د تیرې دوشنبه ورځې لزان مرګ بروسته ځان مرګ بری درسته چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه خسته د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش ګواخ لا هم په سیمه کې شته او متحده ایالات او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي.
د سیمې د نامنې لپاره اوسني حالاتو کې داعش ورستر ولې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله خونزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندې کړې او د جماعتونو له امامانو یې غوښتي دي چې د منبر له لارې د دوی د مشر د حکمونو د تطبیق لپاره تبلیغ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېرې پرې د دوی تقریر مسایل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دوی سره د ښه سلوک موضوع وي.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنایي تذکرو له پڅ بهیر څخه شکایت کوي.
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي سپنه ورته کړی و، تر اوسه پورې هیڅ ترک نه دی معلوم.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د تیر دوشنبه ورځ لزان مرګ برید ورسته د امریکا دفاع وزارت وایي لا هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ګواښ موجود دی، خو متحده ایالات او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي. د پینټاګون ویان جنرال پیټر رایدر پر سیشنبه ناوخته د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د تیر دوشنبه د ورځې برید چې په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته وشو مسؤلیت اخیستی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې لورستي ځان مرګي برید وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه شته چې د امریکا متحده ایالات به په وړاندې اقدامات وکړي. د پینټاګون ویاند جنرال پټ رایډر ویلی چې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه لا هم شتون لري. نوموړي پرون سیشن بنا وخته د سپتمبر په دریمه د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې امریکا او متحدین به یې د ګواښ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. نوموړي د کابل د وروستۍ حملې او د داعش د شتون د کچې اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
لکه څنګه چې مو ویل، د سوریې پر وړاندې د اصلاح هم ګواښ دی، که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
جنرال رایډر دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش ګواښ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډله د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې که په داعش فشار نه وي کولی شي بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه ورځ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس په کې د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست ته یې انتحاري حمله وشوه، او له امله یې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې شپږ تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو په ځینو غیر تایید شویو راپورونو کې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنه ښودل شوی دی. دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ د چهارشنبه د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او ویلی دي چې د پیښې عاملین باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګلو ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي رینا میری هم په خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او هغه یې ترهګریز برید بللی. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې هم د سېشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو پر وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش شتون رد کړی دی. د امنیتي چارو شنونکي وایي داعش د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې زیات بریدونه کړي او دغه ډله افغانستان او سیمې ته لوی ګواښ دی. له ډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل:
د سیمې د نامنې لپاره په اوسني حالاتو کې داعش ورستر ولې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي. دا جنگ به تر آسیا میانه به رسول کیږي او دا د همدغه داعش له ادرسه طالبانو ته هم لوی ګواښونه مخامخ کیږي او د افغانستان ولس یو ځل بیا به په وینو لمبیږي او وژل کیږي او د دغو جګړو قربانیان افغانان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ځپل شوی، خو یو شمیر ګاونډیو هیوادونو وخت په وخت په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره اساسي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د تیرې دوشنبه د ورځې له ځانمرګې برید وروسته چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی، د امریکا دفاع وزارت وایي د داعش ګواښ لا هم په سیمه کې شته او متحده ایالات او متحدان به یې په وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې بیا د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره احضار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یوه عاجله پریکړه وه چې له امله د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت هم زیانمن شو.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر دریم په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه د زیاته کړي چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیه په اړه انتوني بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د می په 28 د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي بل غیر ضروری هزاریه صدره کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډیره بریده نو سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی دی.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینی وستل ترڅو چې د دوی اسید پذیري په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خونه هم په امریکا کې د خلکو له خونه او سیاست مدارانو د خونه د بایدن په حکومت باندې انتقاد شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د تېرې اګست د 10 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وه افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وو چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو لسکونه زر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 1 بشپړ شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د طالبانو حکومت خپل مشر مولا هیبت الله خنزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅه ګړندې کړې او د جماعتونو له مولا امامانو یې غوښتي چې د منبر لارې د هغوی د مشر حکومتونه ان تبلیغ کړي. په دې ورسره کې طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت دی ویلې مې خبرولو سره ویلي چې دغه غوښتنه د کابل او یوشمیر ولایتونو د جماعتونو له امامانو سره په کتنه کې کړې ده. د یوشمیر ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې ورسته کې د جماعتونو اکثره مولا امامان د جمعې په خطبو کې د طالبانو د مشر د احکامو په اړه ډیر واس کوي. نور جزئیات د سنګه کار پر پورته
د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله خنزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره په داسې حال کې خپل هڅې ګړندې کړې دي چې ډیری دغه فرمانونه د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړونه بلل شوی. تازه د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت دی ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جماعتونو له مولا امامانو سره د لیدو پر مهال له هغوی غوښتي چې د دوی د مشر مولا هیبت الله د فرمانونو تبلیغ وکړي. په دې اعلامیه کې طالب چارواکو روحانیون د ټولنې اصلي استازي بللي او ویل شوي چې دا لیدنه د کابل ښار او د 14 ولسوالیو د جماعتانو له مولا امامانو سره ترسره شوې ده. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرات ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو مشر نوي فرمانونه د هرات د والي مولانا اسلام جان لخوا د دغه ولایت د جماعتونو امامانو ته رسول شوي او له هغوی څخه غوښتل شوي چې دغه نوي فرمانونه وسپارښتنې په سم توګه خلکو ته ورسوي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوګر ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د حج او اوقاف وزارت د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د مشر فرمانونه خلکو ته ورسوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جماعتونو د یو شمېر مولا امامانو نظر هم مخلي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د جماعتونو امامان د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د مشر د غوښتنو او منلو په اړه خبرې کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله جماعت ته ځو په دې وختونو کې ملایان اکثر د ملا هیبت الله او د هغه احکامو او غوښتنو خبرې کوي. په جماعت کې باید د اسلام او دین خبرې شي، ولې ملایان ټول د امارات خبرې کوي؟
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جماعتونو ملا امامان ډېری وخت خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي.
امامان تقریر کوي، رډیر پرې د دې تقریر مسایل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دې سره د ښه سلوک موضوع وي. د مثال لا خو یو اسلامي نظام دی، د دې باید ملاتړ وسی، همکاري وسی، شلا غلاستي ولسی، نو باید د نظام خلاف خبرې ونه سي، د نظام خلاف باید څوک ونه دریږي. پر دغه مسایلو باندې په زیاتره مستونه کې تر ډیر پرې دغه اجنډا وي د اجاو کا فریاست له خاص خور کول کیږي.
د هرات ولایت یو سیدونکو خیر محمد امزادی رادیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه په خطبه کې امامان د نورو مسایلو ترڅنګ د نارینه او د ګری د نه پرې کولو او د ښځو د حجاب په اړه خلکو ته وینا وکړي.
در هر جماعت تبلیغ میشه،
د جمعې په لمانځه کې تبلیغ کیږي، د اسلامي احکامو په اړه ویل کیږي، نارینه او باندې ټینګار کیږي چې ګیره کې خط نه چوي او وې نه خري، او د ښځو حجاب باید په پام کې ونیول شي. پر دې مسایلو بحث او سپارښتنه کیږي.
د دیني مسایلو په فضل من الله ممتاز وایي د جماعتونو امامان باید خپلواک وي او خپل تعلیم د حج او اوقاف او نهی عن المنکر له وزارتونو څخه ونه خلي.
د جماعتونو امامان باید په بشپړ توګه خپلواک وي. دوی باید د حکومت ملک ولسوال او والی حکمونه وانخلي. دوی اړتیا نه لري چې له حج اوقاف او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه تعلیم واخلي. دوی خپل باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو قانون تصویب کړ چې په دې قانون کې د نورو بندیزونو ترڅنګ د ښځو پر غږ او مخونو هم محدودیت وضع شوی دی. له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د مولا هیبت الله فرمانونه تل د بیلابیلو برخو په تېره بیا پر ښځو د بندیزونو لګولو پر بنسټ ولاړ دي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د ډیرو افغانانو او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا پرې نیوکې شوي دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د جرمني په جنوبي ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځي په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوې او دا چې جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی څه پکې او ولې نیوکو سره مخامخ شوې تفصیل له اسد الله الدین څخه خبرو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې و، خو دغه ویډیو یې لپاره خو خبرګونونو ورسته بیرته لري کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر خبره شوې و، خي چې یو میرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لويږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاری چې دی وی حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او لسترګو اوخ کې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپل خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سنی مسلمانانو یو سخدري زړه ډاله ګڼل کیږي دام تلويدلې شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لری شو چې له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شو. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په یالتی پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خبروي. نو موري ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورنګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخې ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوې ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلې دي د باوریا د والی یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو لری کول وروسته پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. دغه وزارت ویان دی کریستیانی فچتمیر ازادي رادیو ته لیکلی د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمني کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمني اتباع دي او دا د جرمني د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر روسي دونکو د برېښنایي تذکیرو د اخیستو په برخه کې د ستونزو او بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي سره د چې د تذکیرو د اخیستو لپاره له نورو ولایتونو کابل ته ځي، خو بیا هم د څو ورځو شپو له تېرولو وروسته بیرته خالی لاس کورونو ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سیشن بي پرز د برېښنایي پیژن پانو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ستونزو د له منځه وړلو په هدف د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د بیکاری، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژن پانې او پاسپورټونه ترلاسه کړي ترڅو وکولی شي له افغانستان ووځي او نورو هیوادونو ته کډه شي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو ترڅنګ چې په ډېرې سختۍ اخیستل کیږي، خلک وایي اوس د برېښنایي تذکرو اخیستل هم ورته په لوی سرخوږی بدل شوی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې په ساعتونو آن او ورځو شپو انتظار باسي، بیا هم نتوانیږي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله خپلې تذکرې یا پیژند پاڼې ترلاسه کړي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو پلازمینې ته راځي څو پیژند پاڼې واخلي، خو له څو ورځو تمې وروسته هم بیرته خالی لاس کورونو ته ستنېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼې ګوڼې د ختمولو په موخه څو نور مرکزونه هم پرانیستي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې
د ګنګونې د کمولو مخه نه د نیولې. د کابل یو اوسیدونکی وید چې له ډېر انتظار وروسته هم د برېښنایي تذکرې په اخیستلو نه دی توانېدلی، ازادي راډیو ته وویل:
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال وي، موږ ډېر وختي ثبت نام ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم. بیا که وخت هم نوبت درکړل شي، هلته سرای شمالي ته چې ورشي پخوانۍ زړې تذکرې تبدیلي عکس تبدیلوي، د هغو باندې ډېر وخت نیسي. د هغې تر څنګ هغه دلته دومره ډېر بیروبار وي ورباندې چې هیڅ نشي کولی چې په اسانۍ سره ترلاسه کړو.
د پکتیا اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي تر څنګ د برېښنایي تذکرو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
د جمهوریت پر وخت یوه تذکره په 100 افغانۍ وه چې نه یې بده جوړوله، اوس په 200 شپږ 100 افغانۍ پیژند پاڼه قیمته شوې. د پس توضیع خدماتو پیسې په جمهوریت کې 1500 وې، اوس 1200 اخیستل کیږي. یعنی دا ډیر غټ تفاوت دی پیسو ترمنځ په داسې یو غریب هیواد کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی طارق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یا دغه د زیږیدو په نیټه یا د ځای په حساب باندې په دې کې معمولي کلتي هم راسي، نو دلته فقط په ټول افغانستان کې یو مرکز دی، هغه سرای شمالي. په سرای شمالي کې دومره ګڼه ګوڼه وي سي حتی په یو ورځ په زرهاو نفر وي. هر عرفې ته، هر برانچ ته تقریبا په 100 نفر ولاړ وي. یعنی په ورځ کې، یعنی که د 10 مراحل نه یو د پاسپورټو مرحله طی کیږي، مجبور است لاس ورځی تیری کی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد اخوند د سیشن می په ورځ پر خپل اکسپانه د برېښنایي پیژن پانو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د دې پروسې د تنظیمولو په موخه د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د بیکارۍ، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژند پاڼې او پاسپورتونه ترلاسه کړي څو له افغانستانه ووځي. خو په دغه بهیر کې د ګڼو ستونزو له امله د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو واویا مرکزونه چې خلکو ته تذکرې ویشي فعال دي. د دې ادارې ویاند 2 ورځې وړاندې له یوه خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه واوریدل چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر لري، یا د ویش له پلوه لري. دوی وایي چې اکثرا شپې ورځې د تذکرو د اخیستو لپاره تیروي او کابل ته ځي، البته خو د تذکرو په اخیستو نه بریالي کیږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرته می میسج ته پریشه دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي. د مساکله پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزان او تقریبا په 2 افغانۍ وو، وسه په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی.
رحمت اللہ وبرکاتہ دے آزاد راڈیو تور کاکن کو تھا سلام العنی کی ہلے اڑان دیکھوں ماں متقاعدہ معلول افسار ماں سدے معلولیات پواج باندھے ماں تا تقاوت را کھڑا تھا متاثفانہ سے وہ تقاوت منگا تھا نہ راکی آپ معلولیات کی منگا ڈیر سخت زن لرو ہل لرو چې موږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم، موږ وروره په دایلمن کې د طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر ورواستي د مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 پسټان کې 4 په باډي کې تر د وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سلاغانې کړی دی طالبان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروي. خو مخکې تر هغه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګي برید وغان د ښاغلي بینت په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجه کولای. رینا اميري هم بیګا په ټولنیزو شبکې ایکس باندې افغاني ټویټر کې په کابل کې تروسي برید په کلکه غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي څرګندولو ته څنګ ته پیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. په دغه برید کې چې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه مسؤلیت اخیستی دی، طالبانو د چارواکو په وینا شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې پنځه کسان مړه شوي دي. یو شمېر کورنیو رسنیو د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې د ویان عبدالبصیر زابلي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه نن چهارشنبې له غرمې مخکې د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یوه مسافر وړونکي موټر او یوه بار وړونکي موټر د ټکر له امله شوې ده. د ښاغلي زابلي په خبر د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته پنځه یو ماتې ورکړه. دا د دې جام په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکې جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالي له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لوی وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم زیاتیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په تعقیب کې د یوه بندي د مړینې راپورونه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان لپاره یو چانس دی چې د ادعا شوو سرغړونو په اړه له امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو ژمنه پر ځای کړي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ته د پزشکان د لارښوونې یادونه کړې چې هغه ته د اګست په وروستیو کې د محمد میر موسوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ویلي دي. ویل کېږي میر موسوي چې د لاهیجان په یوه کوڅه کې د شخړو په تړاو نیول شوی و شکنجه شوی و. پر اوکراین د روسیې په ننننیو بریدونو کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې دغه بریدونه چې له نن سهار وختې پیل شوي د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو وار بیا موزه بختيار ساحل هر کله کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د وزنې ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ ګټلې دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوې دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې ملي لوبډلې به د روان سپتمبر میاشتې په دویمه اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روان سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر دیارلسمې نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوبغالي ته رسیدلې ده، چیرته چې به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینۍ ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو وار بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو کوربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شلکسیزه لوبډله اعلان کړې و چې په ترکیب کې اشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي وو چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس له کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینټل جام په سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتو پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچیر افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربا تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار ذبیح الله شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتیننتال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو ریپورت درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 160 ته رسیږي. دغه راز د برتانیې مډالونه چې دي هغه بیا 13 دي چې 1.5 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 50 خو څلی رشتي د سرو زرو دي. د دغه سیالیو په تړاو زموږ همکار ذبیح الله شهزاد را تخپل نظر را لېږلی او ولی دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړی او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګډون کړی وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګډون کړی وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیا خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګه عباس کریمی هم د امریکا د ټیم سره په لامبو وهل لو د نقره مډال وګټه. هغه د افغانستان نه دی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغاړو ته ورګرځو. د بنگلاديش ته کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې دي او تاریخ یې جوړ کړی دی. دویمه ټیسټ سیالي د اگست په 3 نیټه د شپږو وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسیده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه، او دا لومړۍ ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویم ټیسټ لوبي غوره لوبغاړی لتنډاس نومول شوی دی، او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویم ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی لومړی تو په هدا کړي و چې په لومړی پاړی کې 204 اوی او په دویمه پاړی کې بیا 102 اوی منډه کړي وي. بنگلاديش چې په لومړی پاړی کې 212 منډه کړي وي، په دویمه پاړی کې د پاکستان لوري ورکل شوې 204 اتیا منډو هدف په 204 وکټو تر سوځیدو ورسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنداس سلیزه وهلې و، خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړی ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپ وهنه کړې و چې په لومړی پاڼۍ کې 438 منډې کړې وې او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپله لوبه ډیکلیئر کړه او بنگلاديش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنگلاديش بیا په خپل لومړی پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې تر 146 منډو وروسته خپله ټوله لوبډله لاسه ورکړه او بنگلاديش ته یې یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دغه لوبه د 100 منډو په 100 وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 199 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 کلنې ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 29 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی دغه 29 کسیزه لوبډله به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دوه اړخیزو، درې اړخیزو لوبلړیو او د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 28 پیل او د اکتوبر 23 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي امارات ته سفر وکړي تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 کلنو آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوې ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او له دې وروسته به کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند د 2026 19 کلنو ځوانانو لپاره د غوراوي پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپ وهونکو په ډله کې چې په پیل کې به راځي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوره کړی دي. د میډل آرډر په توپ وهونکو کې برکت الله ابراهیمزی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخستی دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمدزی او حمزه علي خیل انتخاب شوی دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوی دي. ورو تو پچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روحلا عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوی دي. او د چټکو تو پچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادي، سلام خان، بلال احمدزی، خاطر ستانکزی، روحلا احمدی او شمس فخری انتخاب شوی دي. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کم لپاره هم د سلیرشتو کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نومې نومولې ده د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتووالی ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خپل لومړی تمریناتي کم او روزنیز کم د دغې لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کم پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي. په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي، چیرې چې به د کوربه، عمان، هانګ کانګ او سریلانکا الف لوبډلو پر وړاندې په 4 اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د 4 اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوې لوبډله کې صدیق الله اتل، زبید اکبري، وفی الله ترخیل، حسن ساحل، درویش رسولي، شاهد الله کمال، اعجاز احمد، احمدزی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، شمس الرحمن، قیس احمد، جلال محمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپه، بلال سمی، یمارب، فریدون داودزه، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خبره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبوي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې لوبډلې به له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه پنځلس کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. خو که موږ لږ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالی شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګا په فنډ او د منګا په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګا لرو. په دې برخه کې منګا ډیر قوي یو، ډیر غني یو. صرف کار دومره په کار ده چې منګا د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه او پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعیا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي چې ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوبي سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډېرو مسایلو پسې د خپل لوبي ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلوم شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک سي دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید سی وي ډیره منظمه انتخابي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډیر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر پنځه ویشتو اورو پورې اورونه وکړي، او نو ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک شي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسایل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ د مونږه کدانن هم ورته شروع کوو، نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او هغو ته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته له سره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرسټ کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیمزی دی. ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بلکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډ کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شی ده سیدای غټولی ځنګلتیاب لري یا خودی بالر په صفات باندې هر وخت بال سوینګ کولای شي ډیر وخت بالینګ کولای شي فټي ګرون کې ورسته راوت پر ورسته راولای شي او پر ورسته د فوکس او کنسنټریشن کولای شي او پلان جوړولای شي بیټسمن ته نو دا ځنګلتیاب دی سی او څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي نو د غشتون خامخاصه د ضروري ده او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده او په ټیسټینګ کې نشته باید ځای په ځای سی وای ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې په ټیسټ لوبه کې نه لیدل کېږي لوبډله کې نه لیدل کېږي
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډله ته ګربز غوره شوی و او د دې لوبه کې نشته دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخر ټیسټ سیالي وي
زما پان باندې په دې سي ډیر ځوان لوبډله ده او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه د سرپرایز خبره نه وي نو ګلبدین به هم دې زیات دی بیټسمن په صفت باندې الته لوبه کوي د ما سمره فکر ده نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده او د یو دیس لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده کچا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چینج اپس یې کړی دي او شارټ پیچ یې کړی دي او یارکر یې کړی دي چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی او کچا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده چکای ویلی ده او شاته تللی ده او سلوریز یې وهلی ده او د کیپر شاته رنس کړی نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې دا رقم لوبې امکان نه وي خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي هغه به هغه سینیر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي
ټیسټ صدا یو اوږده لوبه ده پنځه ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي راشد پکې ولې نسته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته امتیازات خو سدي امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل شي که هغه د میچ پیسته او که هغه هر یوه برخه یې څه ده نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوي انجریانې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد شي او له ډېرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې شي
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه
بالکل د افغانستان او نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده ډېر زیات فرق ده نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او د وو دی انتخاب معیارونه چې د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې پنځه ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کوي او څنګه مخکې لاړ شي فرق خو به وي زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او مونږ سدا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي
اخري پوښتنه مې دا ده ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي
بالکل مو خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید چې دا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي مطلب اوږد لاړ نه شي او که چېرته ټیسټ میچ چې دا اوږد لاړ بیا موږ ته ډېر زیات نقصان ده نو موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډېر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ آؤټینګ کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دې وشي چې د سپیننګ برخه چې دا له ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډېر کار وشي
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې ونیز من خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لاله سپارو
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
تنہا بخون پارے لارے لارے